د سولې د خبرو د طرز العمل پر سر د بحثونو دومره اوږدېدل او د جګړو زیاتوالی د سولې لپاره د افغان ولس هیلې پیکه کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي، په افغانستان کې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې قربان ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې په کوم کې دا سبا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډه کې واورول سي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلول طالبان وژل سوي دي. بلخوا د بدخشان د درویو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یوه وسلول نښته کې وژل سوی دی. ایران د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښوولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې هیواد یې له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر 200,000 ته نږدې سوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 6,850,000 ته نږدې سوی دی. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې په کم عمقه اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې 90 مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس به د ازادي راډیو له لارې 15 دقیقې بحث تاسو ته خپور کړو چې د افغانستان د سولې او د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په اړه باندې جوړ شوی.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختلفي کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سوله لکورنی اړخ سربیرا سیمایز او نړیواله باد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیه هم د سیمې یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسیه ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې له دریزه کتلې دي. یو شمیر په دې آن دي چې روسیه غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپلې هاغې ماتې غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهوره ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې خبیلګه په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونې وچوي ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسکر وي د هیواد ته سوله نشي راتلی. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او ښاغلي کابلوف وویل که امریکا له افغانستان ووزي دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې ده چې د افغانستان سوله د روسیې له عینکو څه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده؟ آیا روسیه پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوی کولی شي؟ زه امید ظهیر معلم او د دې اونۍ په 15 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع له خپلو میلمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس ښاغلي انجینر صاحب هلمند هلمند سره خبرې اترې کوم. خپلو دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه پیل له تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
او په بحث کې لمه سره درانه میلمه ښاغلی هلمند هلمند. ګورې د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې. او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري، خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلات یو څه تغیر وکړ روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزي آسیا ته د دغه جنگ اور ونه رسېږي. په دواړو تلاشونو کې روسیه تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه البته د آی اس آی په توافق سره د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ، جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولئ د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه شوی کولای نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوه شو چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د تجزیې او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به د افغانانو د حقوقو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد، واشنګټن، مسکو دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنگ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وو چې دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو الفن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي، دلته ته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په سیمه کې تاثیردار ده او هم خپل اغېز لري او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغېزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپل ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دوی په حرکاتو کې په 1991 کلونو کې راغلی وو روسان وسلهغونه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره مقابل کې ولاړ. دلته یو پښتنه داره مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنیو ته وي یا د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سولې راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې د کابل دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې اپیل کړی وو، لزان ورسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا زه ډېر مطمئن نه یم چې هېڅ یو استعمارګر قوت دي په یو داسې هېواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي، هغلته د دوی یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه په هماغو هېوادو کې هم نه ده غوښتی او هغلته هم اوس که تاسې اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان دپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایی په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مټو نه ښویېږي او ځي د مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده، ولې روسان به په ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او که یې تامین نه کړی شي له داسې ترهګرو ډلو سره د دوی د یو ځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سرخوږی وي.
تشکر تدبیر صاحب، انشاءالله راګرځم. بیا هلمند صاحب، د تدبیر صاحب څرګندونو ته په کتو باندې، کله چې په ټکر کې لویږي له یو هیواد سره، حتمن خپلې ګټې لټه بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي، نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولی شي؟
مننه پلومی سر کے سلامون اول اور روانے قدرمن مرغلی او استاد سو رجن کی توان دکھوم من کا استاد سو پجریان کیو چه دسلو رسید افغانستان کے جان جا یا دوی خدا سی او جن کی کین دی چا سنیت گٹ میں نور کی دی دن تک وا کی من فکر وسو چه ولے یا ملک کو بل ملک جن کی او دوی چا واڑی دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټوله برقدرتونو ته د ارزښت وړ دی او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي او دوی کولی شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري دا مطلق غلط ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو حسبي امریکا یو فکری محراب رامنځته نشي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نشي، تر هغه وخته پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او برقدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیه ضعیفه ده یا روسیه نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خر دی. که موږ افغانستان کې یو، افغانستان دا څلور لسیزې چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅکله تاروزانه حرکت نه دی پیل کړی. نو دلته ټول ګوندي مجبور دي دوی کولای شي چې دغه په آزاده فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هغې سره راغلی ده او نوره برقدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګوندي ښکېله دي، نو په آسیا کې یا خصوصاً زموږ په ګاونډیو کې روس یو ملک دی چې په افغانستان کې بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعی حالت
کی وی. او هلمند صاحب بخنه غواړم، پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ور سره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیه تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوی نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنی چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودی، بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمن. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولی شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع هم دا ده، کله چې مونږ ټکر یادوو دا د دوی ټکر باید تاریخ شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې یا خپلو ساحو کې نه دی، یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادوو چې افغانستان کې دی، تر هغې وخته پورې به نه وي موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تاریخ یې هغه نه وي راوستی، تر هغې وخته پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د موضوع نه د باندې ووځي. یعنې هڅه به کوي یا به خند واقع کوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي. دا موږ نشو ویلی چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژي ځان ته مخفي دي، تر څو چې هغه تعریف شوي نه وي دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدودو پورې باید مونږ انوالو وو، دلته شامل وو، دوی شمولیت اړین دی.
ډیره مننه هرمان صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډېرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته ضربه رسولې ده. ډېر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپله جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کېږي. که ټکر رامنځته کېږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډېرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
زو دا اوس عملاً موږ په سوریا او ځین نور هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عمله دې محسوسو. که تاسو په یو کړي په عربي نړۍ کې د روسانو جم روسیې ته د سوریا ته او د دوی د علومو اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیا اوس عملاً لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو. ولې په دغو وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا په خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي او د مرکزي آسیا دپاره دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي. له نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل شو، د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزي آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله چېیایي د آسانو په جنګ کې نور کوچني حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان نیولې دا تجربه لرو. تاسو ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په سینه باندې دا کرښه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه سي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کش شو، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، یغه خواته د پلار او د نیکه هاجره ده. او نن په هغه هاجرو په هغه پلو پټو باندې خبردار سیم ورته غزول کیږي. دا په دې معنی چې روسیې خپل مناسبات په دشمه کې تامین کړی دي او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرر شي. زه داسې فکر کوم چې که چېرته د همدغو روزل شویو ډلو لخوا نه چې په سیمه کې قراردادي یې تر ډېره برده پورې د پاکستان هیواد ده، د هغو په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه شوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بنا ان دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته آیسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متضرر وګوشي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوزلی ده او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه شوی ده، قوي شوی ده. یعنې دا خطر متقویر ده چې دوی دغسې یو جمپ وکړي او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې رامطرح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېښې کړي یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي، هغه به څه اوسي؟
ګورئ، تاسې ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده، او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالۍ، د ځینو هیوادونو له موضع نه داسې توپره تګ، د ځینو هیوادونو زیات تشویش، د کابل افنه خبرې، د چین په شدت سره دریز، دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي. د دغو مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دي چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال پلان باندې د سیمه او دړی هغه نه ده د تماشاګر نه دي نن دی عمل ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي. افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تکتیک نه په استفادې سره د افرادو اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمو د هیوادونو دغه مجبوریتونه در کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي. فبل دي شپه هم روسان دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا ترمنځ په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هیوادونو په شکل د اشخاصو سره پټې همکاري لري. د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور یعنی کېدای شي هغه د پټې
تشکر تدریس صاحب ان شاء الله بیا مرا ګرځم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهمه او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې به هم سره په بحث وکړو. خو یو مسله ارمان صاحب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې غړي یاست، همکارانو به مو هم در سره دغه مسایل څېړلي وو. سید افغانستان حکومت هم طالبانو ښکاره روسیې ته سفرونه درلودلي دي. افغانستان د داسې یوې غونډې البته د افغانستان د سولې په اړه باندې د یوې غونډې کوربه و چې هغه د افغانانو ترمنځ خبرې وبلل شوې. د طالبانو باندې د روسیې هغه څومره جوت دی او هغه څه چې ښکاره شته دی د ثبتونو په توګه باندې څه فکر کوئ چې طالبانو نه روسیه په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولی شي؟
دقیقا باید ډېر په غرض ووایو چې کله چې په افغانستان کې موږ جنگ یادو هر وخت جنگ تم نو موږ پوهیږو چې دلته د نړۍ او د ګاونډیو استخباراتي کړی دي چې دغه جنگ کوي. کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی ونه لري، کله چې دوی نظامی خود کفایی ونه لري، د تلیف تکالو کې مونږ نه لري، حتی اجتماعي خود کفایی هم مونږ نه لري چې حتی فرهنګ پورې تړلي خلک یو. دا یوازې د دې وجه دی چې مونږ په اقتصادي بڼه نه یو. نو دلته کثیر کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سیمې نړۍ او د بسدختي لغه نشي هر څو کولای شي چې د افغانستان جنگ ته رسول ته مزایم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوی تڅوکی چې بیرته هم موږ ونه ویلی شو چې موږ سوله لرلی شو. نو دا معلومه ده چې څومره چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو لور د مخالفینو کې هم د دې استخباراتو لور شته، کله چې دوی رول ولري ولې رول لري؟ دلته موږ هیڅ اړ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري. نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولای شي هم نور ګاونډي هیوادونه کولای شي چې زموږ
طالبان روسیې سره لري. خپل مایک پومپیو هم ویلی چې طالبان ته روسیا انعام ورکوي د دې په خاطر باندې چې د دوی عسکر ووژني په افغانستان کې. د دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه اوس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پې کولی شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله که مایکرو پمپ ووایي یا بل څوک ووایي دغه ځانته بېله خبره ده. اما زه هم پوهېږم، افغانان هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دلته جنګ کې د هر اړخه غشته دوی کولی شي چې همدې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي یا دلته دا نور ارتجایي ارب غوره نه کړي هغه ته ځانونه حتما رسولی شي. یعنی دا به ووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنګونو کې ښکیل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي. تر هغې حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي، خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي. کله چې نه رسېږي
تدبیر صاحب اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې پلې کې لاس وهي او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو، یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته، تقریبا شل کاله په سرمایه گذاری شوی ده، عسکر شته، وسلوال پوز شته، تانک شته، توپ شته، او په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې دپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي. او سیاست هم لرو، د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه اخوا شاید استبلشمنټ هم واوسي چې ښکاره نه دی، پټ به واوسېږي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو ښه بېلګه دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت دپاره څه پکار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې دپاره استفاده وکړي؟
ګوري، په افغانستان کې موږ په تېرو شل کاله کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود، او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شاملې وې، له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې، من په دا تېر 15 کاله دغه دغو ټولو ډلو د دې لپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو، د افغانستان تر ګټو، د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې، ډېره بریده پوری د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکېل وو، او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې، په هغه باندې مصروف وو. او موږ یو مثال په تېر شل کاله کې نه لرو چې موږ دې یو څوک، هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنګټن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د هغه دفاع شاته درېدل، په ملي کچه باندې د کابینې په سطحه باندې همدغسې مسایل او همدغسې کمزوري موږ درلودلې، چې دلته خلک په یوازې دي چې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغو د پردیو ګټو بحث کاو، او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عادل تعقیب یې باید درلودلی، او دغسې افرادو او اشخاصو نه پوښتنې شوي وای، د هغو نه پوښتنې نه دي شوي، بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوري دا تېر څلور 15 کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورئ، 2011 سره په دې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پارچمنټ رینوان لاندې، تر نورو رینوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنگ لپاره استخدامیږي، هلته وړل کېږي، د داعش د جنگ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدلي تعقیب کړه، او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکېل وو دغه مسله ډېر جدي ودی وه، او هماغه افراد او اشخاصو چې دغه جذب یې کاوه او دغه کارونه یې کول، دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم او په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضع نه هغه څه چې تاسو ویلې چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي، د بندنیو چارو وزارت ده، او سیاسي مسایل دي، او سیاسي طرحې دي، لیدنې دي، د افغانستان دولت موضع ده. موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیچا له خولې نه ده اورېدلې، تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث ونه کړو او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث ونه کړو. ورې یو لوی غلطي په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان ته راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لوی جرګې لخوا، یا د افغانستان د ملي شورا لخوا، یا بل کوم دغه مرجع نه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري، امریکا ته راغله خیر نشي، موږ د تروریزم نه خلاص کړو، او د تروریزم لپاره وجنګېږي، تلفات دې ورکړو، له افغانانو سره دې مرستې ورکړي، ولې دغه موږ قانوني کړی وای، افغانان مراجعه کړې وای، افغان ولس ته مراجعه کړې وای، دغه خلک هم راغوښتي وای، دا د امریکا د موجودیت بابا نیم د افغانستان له خلکو سره بار کړی وای، دا به هغو فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو، امریکا د موږ ملګری دوامدار دي، له موږ سره واوسي، او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه چې امضا کړي دي، د هغو د الزامیت په بابندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې څه کې ښکېل ده، دا اوس لګیا ده عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري، ولې د افغانستان دولت په ډېر زیاتو مسایلو باندې چوپ دي.
یعنی هغه څه چې ما راوغه تدبیر صاحب، حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریځ ونیسي، درست؟
یقینا ډېره مننه. د افغانستان د خلکو لوی مسایل دلته، ګورئ، د افغانستان د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویلې اغزن کار تېرېږي، ولې د دغه بودیجه د امریکا هېواد
ډېره زیاته مننه ډیر زیاته مننه سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند له دواړو څخه چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ له درنو اوریدونکو هم مننه. خبرونه مو پای ته ورسېده.
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت کرده کنیزاد حتی که ولی جوان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.